دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه غیل خانم. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یوې میاشتې اوربند شرط ټاکلی دی او له طالبانو څخه یې غوښتي دي چې له نورو هیوادونو او استخباراتي شبکو سره اړیکې پرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محیب د سه شنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې د افغان حکومت د سولې و مدعیز طرحه تشریح کول وویل د یوې میاشتې اوربند په اوږدو کې به دا څرګنده سي چې طالب مشران په خپلو جنګیالو باندې څومره کنټرول لري.
که چیرته خبره د دی وی چې مونږ طالبانو ته یو امتیاز د دی ورکو چې سور د مذاکراتو په وخت کې مهمه دا ده چې اول دوی خپل ځان ثابت کړي چې دوی څومره کنټرول لري په خپلو قومندانانو او جنگجویانو باندې. نو زمونږ پیشنهاد دی وی میشته د اوربند دا غن وروسته مذاکراته بکینو.
د شغلی مهي پرمنه د پاکستان له رضایت پرته طالبان له افغان حکومت سره سوله نه کوي او کچیر داسې وسی نو پروانه جګړې کې به طالبانو زید دایښ ډله ونیسي. ملي امنیت سلاحکار دغه راز وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له حکومتي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې نه دي کړې، بلکې د امریکایي پوهنتون د هغه دوو بهرنیو استادانو په اړه غږېدلی دی چې د کاین ډلې لخوا یرغمل نیول شوي دي. افغان حکومت پر پاکستان غږ کړی دی چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې افغان غاړې ته د توغندیو او راکټونو بریدونه ودروي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیقي د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر ولیکل چې د افغان حکومت د ډیورن فرضي کرښې ته په نږدو سیمو کې د افغان د پاکستاني پوځ د توغندیو بریدونه غندي او نړیوالو قوانینو خلاف بولي. بلې خوا د پاکستان د پوځ د رسنیو سره د اړیکو ادارې ISPR ادا کړې ده چې د پاکستان افغانستان ترمنځ په سرحدي کرښې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې د شپږ پاکستاني سرتیرو په شمول یوولس کسان زخمي شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په ځوابي ډزو کې افغان ځواکونو پوستو ته سخت تاوان اړولی دی. راپورټونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نیولو وروسته ډزې درېدلې دي. په عراق کې د امنیتي ادارو کسانو په وزارتچیانو ډزې کړې دي، اتلس تنه پکښې وژل شوي دي. برید د سه شنبې په ورځ سوی دي چې د چارواکو پر وینا سلګونه کسان پکښې ژوبل شوي هم دي. دا د عراق د حکومت پر ضد د تېرې میاشتې له پیل سوو مظاهرو را وروسته په لاورین کوونکو تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. اسوسیټډ پرس وایي چې امنیتي چارواکو ورته د ارقام تایید کړي دي، خو د هغوی نمونې نه دي ښودلي. په عراق کې خلک د فساد پر ضد د کاري فرصتونو او روغتیایي خدمتونو د کموالي او نورو ستونزو پر ضد مظاهرې بل کړي دي. په دغه مظاهرو کې اخوډب هم سوی دي چې تر دې دمه شاوخوا 270 تنه وژل شوي دي. د عراق حکومت ژمنه کړې ده چې د لارین کوونکو غوښتنې به ومني او د فساد پر ضد به مبارزه نور هم ګړندۍ کړي. د امریکا پوځي چارواکو ویلي دي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي ووژل سو، دوه نور کسان هم نیولي دي. تفسیر په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مارک میلی پرون د دوشنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د دغو دوه کسانو د نیولو خبر ورکړ، خو د هغوی هویت او له البغدادي سره د هغوی اړیکې افشا کړې نه دي. د داعش د مشر البغدادي پر پټنځای باندې د امریکا د هوایي عملیاتو وروسته کنډوالې پاتې دي. امریکایي ځواکونو د البغدادي مړی په دغه سیمه کې له یوه تونل نه وایستلو چې ډي این اې تایید شوه او وروسته یې په سمندر کې واچوه.
د روسیې دفاع وزیر د سه شنبې په ورځ وویل چې زرګونه کوردي جنګیالي د سوریې د سرحدي سیمو څخه د خپلو وسلوالو د ایستلو پروسه یې بشپړه کړې ده. د هغوی دا اقدام د ترکیې او روسیې د موافقې سره برابر دی. بلې خوا د روسیې پوځ په یو بیان کې ویل دي چې د روسیې یو پوځي موټر تر څنګ د سړک د غاړې ماین چاودل سوی، خو تلفات یې نه دي اړولي. تېره اونۍ د ترکیې او روسیې ترمنځ موافقې له مخې د سوریې شمال ختیځ سیمې کنټرول به سره وویشل سي او د ترکیې پوځي عملیات له دې وجې ودرول. انکره غواړي چې د دې سیمې څخه کوردي جنګیالي وباسي. انکره له دې مخې خبرداری ورکړی و که کوردي وسلوال له دې سیمې څخه ونه وځي نو پوځي عملیات به بیرته شروع کړي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په خپل هیواد کې د خلکو له مظاهرو وروسته اعلان وکړ چې استعفا کوي. نوموړي د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جمهور رئیس سره ویني او خپل استعفا به ولسمشر ته وړاندې کړي. سعد حریری په خپل وینا کې وویل چې د لبنان خلکو له تیرو دیارلس ورځو راهیسې یو سیاسي حل ته انتظار ول چې د اقتصادي بوران شدت راکم کړی سي، او هغه د دې مسلې د حل لپاره هر ممکن کوشش وکړ خو کامیاب نه سو. په لبنان کې شاوخوا د دوو اونیو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. دا او خبرونه
خبرونه
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څو اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه او مرکه لرو. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورټ. د سولې په اړه د افغانستان د جمهور رئیس د تازه پلان د اعلانېدو په لړ کې د هیواد د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب د مذاکراتو لپاره یو میاشتنی اوربان اساسي شرط ټاکلی دی. محب وایي تر هغو چې پاکستان ونه غواړي طالبان د سولې هوکړې ته نه رسېږي. دغه افغان چارواکي ویلي چې زلمی خلیلزاد د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو په خاطر له افغان حکومت څخه د همکاري مطالبه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبان یو لاس نه دي، په جنگ کنټرول نه لري. له امریکا سره د طالبانو په مذاکراتو کې یو شمېر طالب قومندانان د ملا ذاکر په شمول له داعش سره یو ځای شوي وو.
که چیرته خبره د دې وی چې مونږ طالبانو ته یو امتیاز د دې ورکو چې سور د مذاکراتو په وخت کې مهمه دا ده چې اول دوی خپل ځان ثابت کړي چې دوی څومره کنټرول لري په خپلو قومندانانو او جنگجویانو باندې. نو زمونږ پیشنهاد دی وی میشته د اوربند د غنه وروسته مذاکرې ته بکینو.
د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې خبریالانو ته د حکومت د سولې و ماده ایس پلان تشریح کوي ویل چې درې مهمې برخې لري. له امریکا، طالبانو او پاکستان سره مذاکرات، سیمه ایز اجماع او ښه حکومتوري د دې پلان برخې دي. وایي یوه جرګه به دا پلان تصویبوي. حمدالله محب وویل تر هغو چې پاکستان ونه غواړي طالبان هیڅ موافقې ته نه رسیږي.
تر څو پورې چې د پاکستان د خوانه افغانستان ته تضمین ورنه کړی شي چې دوی نور په افغانستان کې د طالب پر رقم نور ګوندونو ته زاینه ورکوي، دوی نه حمایه کوي او په افغانستان کې د جنگ نه لاس نه اخلي، هیڅ مذاکره په نتیجه نه د سولې نتیجه نه ورکوي. نو په دې دلیل باندې زمونږ په مذاکره کې یو واضح هدف همدغه دی چې د پاکستان نه باید مونږ تضمین واخلو. دا تضمین هم د پاکستان نه مهمه دی او هم د طالبانو نه مهمه دی.
د ملي امنیت سلاکار ویل کابل ته د زلمی خلیزاد وروستی سفر د سولې د خبرو په تړاو نه، بلکې د حقانی شبکې په منګلو کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشي کولو کې د افغان حکومت د مرستې د غوښتنې لپاره وو. ځینې راپورونه وایي چې په دې کې د طالب زندانیانو په تیره بیا د انس حقانی د خوشي کولو موضوع هم مطرح شوې ده.
په دې اړه مشورې روانې دي، زموږ تحقیقات هم روان دي چې او د خپلو استخباراتي ادارو نه چې د دوی په اړه باندې معلومات څه معلومات لري او څه فکر کوي. مشوره یې څه ده چې تر کومه حده پورې روان یو. د امریکایانو غوښتنه زموږ نه د همکارۍ ده او موږ همکارۍ ته حاضر یو، ولې په جزئیاتو باندې باید بحث وکړو او د هغې نه وروسته به موافقې ته ورسیږو.
خو پخواني طالب چارواکي بیا وایي چې د دوو استادانو لپاره د انس حقانی خوشي کول هم ښایي وشي. دوی وایي د دریو هندي انجنیرانو د خوشي کولو په مقابل کې یوولس طالب زندانیان خوشي شوي وو.
امریکایانو ته خپل سړی مهم دي. انس حقانی هم د امریکایانو بندې دي په واقعیت کې، خارج کې امریکایانو نیولې دي. امریکایان د خپل سړي ته اهمیت ورکوي، دا تبادله به اتمن کوي.
په همدې حال کې د ملي امنیت سلاکار وایي چې د چین بین الافغاني ناسته د افغان حکومت په غوښتنه د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته پورې ځنډېدلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره یو میاشتنی اوربند شرط کېښود چې تاسو یې په هکله رپورټ واورید. په همدې اړه مالک مخکې پخواني طالب چارواکي عبدالسلام ضعیف سره مرکه کړې. ښاغلی ضعیف د مرکې په پیل کې د دې پوښتنې ځواب ویلی چې د حکومت لخوا د اووه ماده ییزې طرحې په ځانګړې توګه د یو میاشتني اوربند د خبرو چې د سولې د خبرو اساسي شرط بلل شوی دی، د سولې د خبرو په روان بهیر څه تاثیر لري او پیغام د خبرو ته څه دی؟
زما په نظر چې د سولې په وړاندې د شرطونو ایښودل دغه ګټه نه لري. زه په دې وجه باندې هغه د لوی جرګې چې دوی راغوښتې وه د هغه ماده په هغه باندې نظر دا و چې دا کار مخکې د مخکې یو شرطونه نژدي یا یو شی داسې یو شی تخلیقي چې هغه بیا وروسته د دوی لپاره خنډ وي هم د سولې لپاره خنډ وي. نو طالبان خو تر اوسه پورې دې ته حاضر نه دي چې نن حیث حکومت دوی سره خبرې وکړي او دوی شرطونه ورته نژدي لایحې ورته جوړوي. فکر کوم دا مخکې د مخکې یو داسې اقدام دی چې پکې ډېر دغه نه وینم موثریت نه وینم. چې موږ پوهېږو چې حکومت کوشش نه دی کړی او ډېر پورې کړی وو چې دوی د سولې ابتکار په خپل لاس کې واخلي. یو پلان د سولې شورا جوړه شوه، بیا د سولې لپاره وزارت پسې جوړ شو، خو دغه ابتکار زه فکر نه کوم چې دوی د دې دغه ابتکار د افغانستان کې ګټه ولري یا د سولې ته ورسېږي.
ضعیف صاحب، طالبانو ته د اوربند شرط نه وی نه دی، نو د دومره ټینګار سره سره کچیر دا تضمین شي چې اوربند د سولې خبرې په هغه لور کامیابۍ ته رسولی شي چې د طالبانو موافقه هم پرې حاصلېږي، بیا څنګه طالبان به یې ومني؟
اوربند څه خبره ده چې اوسي خو طالبان اصلا د دې طرحه نه مني.
نو طالبان ولې اوربند نه مني او څه غواړي؟
طالبان موقف دا دی چې امریکایان د خپل ټانکبل اعلان کړي د وتلو او افغاني ډیالوګ به شروع شي او دایمي اوربند به اوسي چې دا په افغانستان کې تک ونه شي. دا نه چې د یوې میاشتې لپاره دی، ولې دې ته ټینګ دي چې د یوې میاشتې لپاره باید اوربند وشي؟
د دې خبرې دلیل د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار نن په خبری کانفرنس کې د سمات را کړی دی چې د یوې میاشتې د اوربند په موده کې به دا معلومه شي چې طالب مشران په خپلو جنګیالیو باندې څومره کنټرول لري. هغوی دا دلیل راوړی،
طالبان وحدت تر اوسه پرې ساتل شوی دی او بیا به انشاءالله، اما ځینې افراد دي چې مختلف نظرونه لري، مختلف ډول لري، خو هغه لوی عمده چې د افغانستان په سرنوشت کې رول ادا کوي چې هغه متحد دي. فکر نه کوم چې هدف هم دا وي اصلا هر وخت یو سره مخته کېږي. یو لو فلسفه د شاته پرته وي، که د سولې خبرې نو د سولې په میکانیزم او په عملي دغه باندې به اکثره داسې نه ده چې د شرطو باندې خبره مصرف شي. دغه لایحه عملي نه ده. تضمین د ټول پروسې لپاره باید وي. څوک تضمین ورکولی شي د افغانستان د مسلې؟
نړیوال په دې تضمین کې چې تاسو یادونه کوئ څه رول لري؟
نړیوال دغه طرحه تضمینولی شي چې په هغه کې به ټول شیان باید دخسي وي، چې آینده څنګه حکومت دلته راځي، د خارجیانو وجود په سیاسي لحاظ باندې به څنګه وي، د همسایګانو سره به د هغوی روابط څنګه وي، تعامل به د هغوی سره څنګه وي، د نړیوالو سره به تعامل څنګه وي، خپله د افغانانو په منځ کې به تعامل څنګه وي. دغه شان چې تضمین شي یو اجتماعي عدالت په افغانستان کې، نو بیا خپل د افغانانو خود جنګ خو یو تریخ انتخاب دی. دا جنګ انتخاب هغه صورت کې کېدلی شي چې یا ظلم موجود وي، یا بې عدالتي، یا محرومیت، یا محکومیت موجود وي. دغه شان دغسې افغانستان ته خپله د سولې لار پیدا کوي.
ډېره مننه ضعیف صاحب، کورم ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا د جنگړو عملیاتو په ترڅ کې د داعش تر رهبر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو په اړه نوې جزئیات رابرسېره شوې دي. پر البغدادي باندې د امریکایي جنگړو ځواکونو لخوا په چاپا کې ځینې اسناد ترلاسه شوي. نور تفصیل د برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
د داعش د مشر البغدادي پر پټنځای باندې د امریکا د هوایی او ځمکنیو عملیاتو نو وروسته دغه کنډوالی پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو پرون د شنبه ویل چې د البغدادي د مړي سره دوه کسان ژوندۍ نیولې دي.
دوه نارینه هم ژوندۍ نیول شوي او زموږ په توقيف کې دي.
د دغه دوه کسانو هویت نه د افشا شوی، خو امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې دغه دوه کسان او ترلاسه شوي اسناد به د امریکایي ځواکونو او د سوریې د دموکراتیکو ځواکونو سره د داعش په وړاندې جګړې کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي سره له دې چې داعش وسلوال له خپل الهام بهون کې مشر څخه بې برخه شول، خو په سوریې کې امنیتي وضعیت لا هم پیچلی دی.
بغدادي's death will not
د البغدادي مړینه باندې له تر هغه خلاص نه کړی او نه با په سوریه کې جګړه ختم کړی، خو یقینا هغه کسان ته پیغام رسوي چې د امریکا عزم تر پختن لاندې راولي او هغه تر هغه ته یو خبرداري ده چې فکر کوي هغه پټیدای شي.
په ورته وخت کې ولسمشر ترامپ خپل پام د سوریه شمال کې د تیلو زیر متاړه ولای.
پیاد ولرئ، موږ د تیلو زیرمې خوندي ساتو. ما تل ویلي دي تیل خوندي وساتئ، که 50 میلیون ډالر په میاشت کې مصرفیږي تیل وساتئ.
ولسمشر ترامپ نن په خپل ټویټر کې د هغه سپی انځور اچولی او ستایلی چې د ابوبکر البغدادي د وژلو په عملیاتو کې برخه اخیستې وه.
We're not releasing the name of the dog right now.
موږ د سپی نوم نه افشا کوو. سپی اوس هم په وظیفه کې دی. دغه پوزي سپی د نورو پوزي سپو په سیر د سټایلو وړ خدمت کړي. هغه معمولی زخمی شوی او اوس بشپړ رغیدلی. هویت یې باید پټ وساتو.
د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه به سوریې ته نږدې په ستراتیژیک موقعیت کې پاتې شي څو د سوریې په شمال ختیځ کې د داعش له ډلې څخه د تیلو مهمې زیرمې ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي لا هم د درملوک جرمني شرکت لخوا د دغه کمیسون له مرکزي سروار څخه د ناپاکو رایو د لیرې کېدو بهیر دوام لري. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکو د سه‌شنبه تر ورځې د درملوک جرمني شرکت لخوا د دغه کمیسون له مرکزي سروار څخه د ناپاکو رایو د لیرې کېدو ژمنه کړې ده. خو د کمیسون د ځانګړي شاه رئیس حبیب الرحمن ننګوي چې د پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو د لیرې کولو بهیر لا هم دوام لري. ښاغلی ننګ امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا کمیسون لا هم د درملوک شرکت وروستي تخنیکي راپور ته انتظار وباسي.
اوس یوازې انتظار د دې باسو چې هغه گزارش چې موږ سره د ټکنالوژي په برخه کې د ټکنالوژي کمپنۍ ته سره کړو او د هغه ټکنالوژي موږ تا کله پورې باندې استفاده کړو د هغه نهایي گزارش ته په منتظر یو.
خاطري ننګول چې دغه راپور ترلاسه کول وروسته د کمیسیون چارواکي ولایتونو ته په سفر لړ شي اول ته شکمنو محلونو راي لسره وپلټي.
کله چې دغه گزارش راشي نو موږ ټول امدګان لرو چې موږ ولایت ته لاړ شو. ولایتو کې موږ تکراری او انګارنګ غیر بایومټریک شي او نور هغه مشروز من راي چې هغه تور راي دي د سپینو راي څخه جدا کو او بل اخر دا موږ بیت تر پاک راي د نور پاک راي سره یو ځای کو او ابتدایي نتیجې د اعلان لپاره آماده کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلي وشتم او راز د لومړنۍ پیلو د اعلان لپاره ټاکلی و. خو دغه کمیسیون د لومړنۍ پیلو د اعلان د مهالوش څخه دی وی ونی ځن روسه د تیر اکشن به پورز د لومړنۍ پیلو د اعلان لپاره د لړم د وشتم او راز وټاکله. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاء رئیس حبیب الرحمن ننګوي چې لومړنۍ پیلې په دغه نیټه هغه مهال اعلان شي چې په کمیسیون کې ټول کارونه په سمه توګه د پلان پر اساس پر مخ لاړ شي.
موږ من هيسته اجرایی برخه موږ نن هم یو یاداشت کمیسون ته وړاندې کړ په دې برخه کې او موږ کمیسون ته هغه ستونزې چې زموږ پر مخ کې دي په اوله کې مشخص کړی وی او کوم تمرین چې د بیا ځل لپاره لاره شوې ده په دې کې هم هغه موارد مشخص دي. کچېره هغه موارد چې د یاداشت او تمرین کې مشخص شوی دي کچېره په دې کې تخنیکی ستونزې راولاړ نشي نو موږ مجبور یو چې دا کار په سره کوو په خپل وخت.
د جرمنلوک جرمني شرکت چې د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ورسخه د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره شاوخوا 15 د اجزره د بایومټریک دزګاوی اخیستی دي. د دې وړاندې هم د ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره د دغه بهیر د بشپړېدو ژمنه کړې و چې د یو ورسوند لامل دا بهیر بشپړ نشو کړي او تیرونه بیا د کمیسیون څخه درې ورځې وخت اخیستی و. د ټاکنو سالیداری وی دغه شرکت لخوا د کارزن اندیښمن کړی دي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د اداري اجرایی رئیس یوسف رشید وی د دغه بهیر ځنډیدل د ټاکنو خپلواکه کمیسون د معلوماتي خلا د ستونې سره مخ کی.
دا یو بشري بڅرنه نه ده چې دوی په اساس باندې کار کوي. دا یو تخنیکی او سیستم په اساس باندې څرنه ده چې د فرمولونو او د کودونو په اساس باندې دوی اجرا کوي. نو څومره چې دا پروسه باندې یو کمیسون ته یو معلوماتي خلا کې وخت کیږي دا د پروسه داسه موږ نه وینو او اندیښمن لرو چې خو نه خواسته د سینې چې کمیسون په خپل سیرونه کې او په کورونه کې به پاتې راشي. کمپنۍ د ملوک باید دغه وضعیت او مسلک منند سره به خلک سره روښانه کړي چې دا څه خو ته چې
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وی چې کله هم دغه کمیسیون مرکزی سرور څخه ناپاکی رای ویسل شي دا به معلومه شي چې د تلې په شپږمه د جمهوریت سره د ټاکنو پر اساس څومره رای ورکونکو په ټاکنو کې برخه اخیستې و. دغه کمیسیون د وروستي معلوماتو له مخې د ټاکنو پر اساس 1.9 میلیون رای ورکونکو د جمهوریت سره په ټاکنو کې د بایومټریک سیستم له لارې خپل رای کارولي خو په دغه شمیر کې ناپاکی رای هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام شاریا پنځه د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د بغداد د تحریر په میدان کې او نور ولایتونو کې په سلګونو احتجاج کوونکي راټول شوي دي. څارونکو وایي هواد د کم پایښت تحریک سره مخامخ دی چې د حکومت لخوا څخه یو زړور او مشخص اقدام ورته پکار دی. د امریکا ژغ خبریال ډال ګاولاک د اردن د پایتخت عمان څخه په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
مګر آیا د بغداد مشران به د احتجاج کوونکو غوښتنو ته ځواب ووایي؟ د روانې میاشتې د حکومت ضد په نوو مظاهرو کې 250 تنه وژل شوي او څه باندې 4000 تنه ټپیان شوي دي. ښوونکي، د قانون پوهانو اتحادې او حتی د پلان وزارت کارکوونکي د ځوان احتجاج کوونکو سره یو ځای شوي دي. څارونکي وایي هیڅوک که دا د عراق مشران یا احتجاج کوونکي وي نه پوهیږي چې د مظاهرو سر به چیرې ووځي. دغه احتجاجونه مشر نه لري، له سازمانی جوړښت نه بې برخې دي او سره متحد نه دي. د بیکاره ځوانانو ناامیدې ډلې فعال منورین یا نسمن شیاګان په څرګنده توګه غواړي چې پراخه اداري فساد، بیکاري، د برېښنا په شان د عامه خدمتونو نه موجودیت په لوی پالنه پای ته ورسیږي چې عراق یې په سر راخیستی دی. یو احتجاج کوونکی د فرانسې خبري اژانس ته وویل موږ دلته د دې لپاره راغلي وو چې ټول حکومت را وپرځوو او ټول قدرت نه ایسته کړو. رینات منصور په دې عقیده ده چې دغه احتجاجونه به له منځه ولاړ نه شي او اوسنۍ وضع به دوام ونه لري. رینات منصور زیاتوي
no longer viable. The question becomes to what extent will the government have reforms that are meaningful rather than the same reforms that we've seen for the last few years, changing cabinet ministers, promising electoral...
زه فکر کوم دا ډول ګډوډ حالات نور دوام نشي کولای. پښتنه دا ده چې حکومت به تر کوم حده پورې اصلاحات راول چې ورته اصلاحات نه وي. موږ د کابینې د وزیرانو بدلیدل ولیدل، د انتخاباتو د قوانینو د بدلیدو ژمنې مو واورېدلې او د دې په شان نورې وعدې شوې وې. یا به بالکل جدي بدلونونه وي، د ځینو مشرانو ایسته کول، د صدراعظم لرې کول او د نویو انتخاباتو کول. برسیره پر دې نوره ویره شته که وسله والې ډلې لارو کوڅو ته راووځي، د تېرې جمعې په شان د احتجاجونو له دغه تحریک نه به ګټه واخلي او دا به دغه تاوتریخوالی بیخي واړوي. څارونکی عمر الندوی د عراقي حکومت نواقصو ته ګوته ونیوله چې دا باید هغه حکومتولي منځته راوړي، د اداري فساد سره مبارزه وکړي او د هغو ډلو لپاره مساوي فرصتونه برابر کړي چې سترګې ورباندې پټې شوې دي. د وای دغه ناکامي د ایران سره له تاوتریخوالي نه هیواد نشي جدا کولی او مستقیم ارتباط ورسره لري. رینارد منصور وایي سیاسي نخبگان نور له فرقیي قطې نه کار نشي اخیستلی ځکه احتجاج کوونکي د مشرانو په خلاف راپورته شوي دي او غواړي په هیواد کې د ایران لاسوهنې ته باید خاتمه ورکړی شي. رینارد منصور بیا وایي
because one of the main slogans they say is in the name of religion they robbed us, and linked to that is this kind of anti-Iranian sentiment.
دوی خپل مشران نور نه غواړي ځکه دا د دوی یو مهم شعار دی چې وای دوی د مذهب په نوم موږ له لاسه ورکړو او د دې سره ارتباط ورکول دا یو ډول د ایران ضد احساسات څرګندوي. دوی ایران ته تقریبا د یوې شالګری قوا په سترګو ګوري. دا عین ډول احساسات دي چې دوی د امریکایانو په خلاف لرل او دوی د ایرانیانو په خلاف لري ځکه د دوی په عقیده ایران په مؤثره توګه پریکړه کوي چې څوک په حکومت کې دی او څوک نه دی، څوک قدرت لري او څوک یې نه لري. یو د اساسي شعارونو نه دا ده چې ایران باید ووځي. د پخوانیو احتجاجونو برخلاف دوی د امنیتي قواو سره مخامخ شوي دي چې د ډزو نه پکې کار اخیستل شوی دی. فعالان په هغو څیړنو په غوسه شوي دي چې چارواکي پکې د یو شمیر احتجاج کوونکو د وژلو له مسؤلیت نه خلاصوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په کالیفورنیا کې اورونه لاروان دي او په زرګونو کسان خوندي سیمو ته لېږل سوي دي. په سیمه کې د باد څپې سته او د اور د پراخېدو له ویرې برېښنا پرې کړه سوې ده.
تیر اونۍ په کالیفورنیا کې هوا وچه او خطرناک و. د دغه یالت په شمال او لویدیځ کې په زرګونو کسان د اور لویرې له خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي. دې ته د باد د پیښو نوم ورکړ شوی دی. د باد سرعت په یو ساعت کې 50 مایله دی. د برېښنا شرکت د اور د لمنو پراخېدو د ویر له کبله په نږدې 500,000 کسانو برېښنا پرې کړې ده. په دغه ځای کې خلکو ته برېښنا برابره شوې ده چې خپل موبایلونه چارج کړي، یوه کافي واخلي او په کمپیوټر کې کار وکړي.
زه فکر کوم چې ناڅل واقعیتونو لرې شوې یم. زه خپل کار په وروستۍ نیټې پای ته نشم رسولی.
هغه یوازې نه ده، یو شمېر نور کوښښ کوي چې له برېښنا پرته هم ژوند روان وساتي.
زه غواړم د ښوونځیو وضعیت وڅارم چې کوم ښوونځی بند او کوم پرانیستی دی. ما خپل کاروبار په موبایل ټلیفون روان کړی دی.
چارواکو په کالیفورنیا کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او وژن کې لږ تر لږه په 310 ځایونو کې په اور وژلو لګیا دي. د دوشنبې په ورځ بعد لږ څه کم شوی و او اور وژونکو ته د دې فرصت ورکړ چې په شمال کې د اور له قوي څپو سره مخ شي. خو د لاس انجلس په ګیټي موزیم سیمه کې د اور لمبې پراخې شوې دي. دلته په سړکونو کې ټرافیکي څراغونه هم بند دي او په هوا کې لوګي خپور دي.
کله چې زما زوی نن سهار راویښ شو، فکر کاوه چې لوګي په کور کې دی، ځکه چې بوی ډیر قوي و.
د دې ځای خلک وایي د زلزلې په حقله له فکر کولو سره عادت شوي دي. یو احتمالي ناورین چې له خبرتیا پرته راځي، خو اوس د باد په اړه هم اندېښمن دي، ځکه د وړاندوینو وړ نه دی او کېدای شي سملاسي وضعیت په دوزخ بدل کړي.
موږ د فلوریدا یو، هلته توپان وي، خو دا ماته لږ څه ویرونکې ده. دلته زلزله او اور دی.
د کالیفورنیا لپاره دا د مهربانۍ یوه بله شیبه ده. دا ژوي باید په یوې خاصې هوا کې وساتل شي. دغه مغازه کې دا ژوي ساتل کیږي او مالکان اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي، ځکه په کور کې برېښنا نشته. باد او اور په ګډه د ویجاړۍ لپاره کار کوي، خو د کالیفورنیا اوسیدونکي باید دا حالت وزغمي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د اسرایل صدر اعظم په ایران باندې تور لګولې دي چې غواړي له یمن څخه په اسرایل باندې د توغندیو د توغولو وسیله پیدا کړي. تهران په یمن کې د حوثی اغیانو ملاتړ کوي. نتانیاهو دغه تبصره د امریکایي هیئت د سفر په وخت کې وکړه. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې زلتیکا هوک په راپورټ کې واوري.
نتنیاهو د دوشنبې په ورځ په بیت المقدس کې په یو غونډه کې اسرائیل ته د ایران د غوښ په باره کې خبرې کولې او دغه غونډه د امریکا د لوړ رتبه چارواکو د سفر سره سر ولګو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای
ایران وانټس ټو ډیولپ پریسیژن ګایډډ میسلز دټ کین هټ انی ټارګټ ان اسرائیل وذین 5 ټو 10 میټرز. ایران وانټس ټو یوز ایران، عراق، سوریا، Lebanon and Yemen as bases to attack Israel with statistical missiles and precision guided missiles.
Iran غواړي د ستوند جوړ کې چې رساله کېږي په اسرائیل کې د 50 نه تر 100 متر پورې هدف وشتل شي. ایران غواړي عراق، سوریا، لبنان او یمن نه د اډو په هیڅ کار واخلي چې په اسهوی او رهبری شبو توغندیو سره په اسرائیل باندې حمله وکړي. دا یو ستر خطر دی. د دې لپاره چې دغه خطر مخه نیول شوی وي، موږ باید دوه شیان وکړو. لومړی دا چې موږ باید متحد شو، ځکه د خطر سره مخامخ یو او موږ سره یو شو. مګر د شنبې په ورځ د اسرائیلو د اوږدې مودې د مشر او د ده د سیاسي سیال بینی ګانتس ترمنځ په غونډه کې اتحاد تیرستونکی برېښېده. د اسرائیلو جمهور رئیس ریو وین ریولین وروسته له هغې چې نتنیاهو په روان کال کې په دوه پرله پسې انتخاباتو کې حکومت جوړ نه شو کړلی، ګانتس ته وظیفه ورکړی شوله چې حکومت جوړ کړي. نتنیاهو او ګانتس دواړو د دوشنبې په ورځ امریکایي چارواکو سره وکتل. نتنیاهو د ایران په خلاف د امریکا د نور اقتصادي بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منچین ویل اقتصادي بندیزونو تر وسه پورې کار ورکړی دی او که ضرورت پیدا شي نور اقتصادي بندیزونه به ولګول شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت